السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تمو ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود پنځمه چې د 2015 میلادي کال د فبروري ل 14 سره برابر ده. د آزادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه خبرو. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي چې د افغانستان کړکیچ د جګړې له لارې نه حل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر روان پسرلی کې د جګړو د فصل په وړاندې د مقابلې پلانونه یې جوړ کړي دي. روسیې له افغانستان سره د دوه اړخیزو همکاریو د تړون لاسلیکولو ته لیوالتیا ښودلې او امریکایي او ایراني چارواکي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو وایي لا هم زیات کار په مخکې پروت دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې وزارت د ستر درستیز او اپراسیون چارواکو د پسرلنیو حملو لپاره پلانونه جوړ کړي دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هلمند، زابل، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې دا مهال د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. ښاغلي وزیري آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله لږه ده. ښاغلي وزیر زیاته کړه،
در هلمند و در دیگر نقاط افغانستان تلفات مخالفین بسیار زیات است. اونا توان جنگیدن با قوای مسلح ندارن. اونا هر جایی که قوای مسلح میرن اونا تلفات زیاده میبینن.
ښاغلي وزیري وویل افغان امنیتي ځواکونه د وسلو د کمښت او په لوجستیکي برخه کې یو څه نیمګړتیاوې لري، خو د هوایي عملیاتو په برخه کې ستونزې ډېرې دي. روسیه غواړي له افغانستان سره د همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. په افغانستان کې د روسیه سفیر د اجرایوي رئیس له دوهم مرستیال محمد محقق سره تر کتنې وروسته د یکشنبه په ورځ هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت به د همکاریو دا تړون چې د روسیه لخوا یې وړاندیز شوی ومني. محمد محقق آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له افغانستان سره د روسیه د همکارۍ د تړون مسله وزیرانو شورا ته وړاندې کړې ده. د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې د زیاتې واورې د ورېدو او خویدو له کبله د لار د ترافیکو پر مخ بنده شوې. سیمه ایز چارواکي وایي په شمالي او جنوبي سالنګونو کې یو شمیر برف کوچونه راغلي خو ځاني او مالي تاوانونه نه لري. د چارواکو په وینا دا لویه لار به د چهارشنبې تر شپې پورې بنده وي او له ډاډ ترلاسه کولو وروسته به بیرته خلاصه شي. ایرانی او امریکایي چارواکي چې د تهران د اټومي لانجې په اړه په ژنیو کې خبرې کوي د ځینو پرمختګونو خبر ورکوي، خو وایي د یوې وروستۍ معاملې لپاره چې د مارچ 1 ورته ټاکل شوې زیات کار په مخ کې پروت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د دوه ورځنیو خبرو په پای کې وویل خبرې ګټورې، رغونکې او جدي وي، خو لا هم اوږده لاره په مخ کې پراته ده. ظریف وویل د خبرو نوی پړاو به د مارچ په 2 نیټه په سویس کې بیا پیل شي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند وایي امریکا غواړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ژر نتیجه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې وویل بیرته اړتیا لیدل کیږي. دا خبرې څو میاشتې روانې دي او له یو کال هم اوړي، او د امریکا ولسمشر پخپله ویلي دای باور لري چې موږ هغه ټکي ته چې باید پوښو چې آیا موافقې ته رسیدای شو کنه ورنږدې کیږو. په پرونیو خبرو کې د امریکا د انرژي وزیر، د ایران د اټومي پروګرام مشر او د اروپایي ټولنې د سیاسي چارو مشر هم ګډون کړی وو. یو جګپړی امریکایي قومندان وایي عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د لویدیز ښارګوټي بغدادي د بیرته نیولو په مقصد حمله پیل کړي. په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مشر جنرال تیری جیمز د دوشنبه په ورځ وویل شاوخوا 800 عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ په بغدادي ښارګوټي حمله پیل کړي. پر دې خار تیره میاشت د اسلامي دولت ډلې ولکه ټینګه کړې وه. جنرال جیمز وایي عراقي ځواکونه د یوې نږدې هوایي اډې شاوخوا چې امریکایي ځواکونه پکې عراقي عسکرو ته روزنه ورکوي امنیت ټینګ کړی دی. یو امریکایي قضایي هیئت فلسطیني اداره د هغو حملو مسؤوله وبلله چې په اسرائیلو کې اوسیدونکي امریکایان پکې مړه یا ټپیان شوي. هیئت د فلسطین ازادي بخښونکي سازمان پی ایل او او فلسطیني ادارې نه وغوښتل چې له 218 میلیونه ډالر څخه زیاتې پیسې تاوان ورکړي. د قضایي هیئت غړو د نیویارک ښار په منهاتن کې فدرال محکمه کې د لسو امریکایي کورنیو د دعوا په ملاتړ چې وایي د الاقصی د شهیدانو د لوا او حماس ډلې په حملو کې ورته زیان رسیدلی نظر ورکړ. د فلسطین ازادي بخښونکي سازمان او فلسطیني اداره وایي د حکم په اړه به معرفه وغواړي. رویټر خبری آژانس وایي په افغانستان او پاکستان کې د دې آژانس مشره ماریا ګولوفنینا د 34 کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې مړه شوه. رویټرز وایي ګولوفنینا د دوشنبه په ورځ بیهوش شوه او روغتون ته پر رسیدو یې ساه ورکړه. رویټرز نوموړی یو تکړه ژورنالیست او بلله چې په روسي او جاپاني ژبو یې پوره حاکمیت درلود. د نوموړی د مړینې علت تر اوسه نه دی څرګند، خو په دې اړه د چارواکو په وینا څېړنې پیل شوې دي. زموږ غږله ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د بشپړو خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو کولی شئ چې پر خبرونو سرپیره راپورونه مرکه او تحلیلونه هم په دې پاڼه کې وګورئ. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې په کابل کې د برتانیا سفیر وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل نه بلکې سیاسي حل ته اړتیا لري. روسیه له افغانستان سره د دوړخیزو اړیکو د یو تړون لاسلیک تلې ولتیا خودلې. په لوګر کې یو ډلې چې ګمان کیږي د داعش وسلوال بوي یو زیارت سوځولای دی.
سرخ ولسوالۍ کې یو زیارت د داعش د ډلې لخوا سوځول شوی دی.
پاکستانی چارواکي وایي چې د پېښور پر یو خوندزي د خونړي برید د تنظیمونکو یو ډله یې نیولې ده. د دې خبرونه تر پای را سره وسی. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري په مکړه د دې سهارنۍ خبرې مجلې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د برتانیا سفیر وایي د افغانستان ستونزه سیاسي حل ته اړتیا لري نه پوځي حل ته. سر ریچارډ سټاګ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د حلو ځلو هر کلی وکړ او ویل سیاسي توافق په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لاره ده. ښاغلی سټاګ دا هم وویل چې پاکستان د تروریزم د ګواښونو د مقابلې لپاره د افغانستان همکارۍ ته اړتیا لري. د برتانیا د سفیر د مرکې په اړه جاناقا الکوزی د راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د برتانیا سفیر سر ریچارډ سټاګ چې په دې هیواد کې ماموریت ختم شوی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل له طالبانو سره د افغان حکومت د تماسونو د حل ځلو ستاینه کوي. د وویل د خبرو پایل د سولې د پروسې پایل دی.
Courage and vision in trying to go down this route.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت میرانه کړی چې د لارې ورکړه. که څه هم چې موږ په هیګو په دې هیواد کې ځینې کسان ډاډمن نه دي چې د لار بچیر زی، خو زموږ په نظر په افغانستان کې د سولې لپاره یو سیاسي توافق یوازینی لار ده.
Is the only way to guarantee peace and security to your people.
په افغانستان کې د برتانیا سفیر ریچارډ سټاګ د غرازویل د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان په دریس کې بدلون راغلی دی. دی وایي د نواز شریف حکومت او د پاکستان لوی درستیز په پاکستان کې د بنسټپالو په ګواښونو پوهیږي. د مقابلې لپاره د افغانستان همکارۍ ته اړتیا لري او دا د پاکستان په دریس کې یو ستر بدلون دی. د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره د برتانیا سفیر دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ ویل له طالبانو سره به د سولې خبرې په نږدې راتلونکو ورځو کې پیل شي. ښاغلی عبدالله دا خبره په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړه او دا هم ویل له طالبانو سره د سولې خبرو کې به په هیڅ صورت د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې قرباني نشي.
زمغاګله ازادې رادیو او ری افغان حکومت وای روسیا غواړي له افغانستان سره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړي. د اجرایی ریاست دوهم رسیال محمد محقق پرون ازادې رادیو ته وویل دا موضوع له دیوړند هم مطرح شوه، خو د پوینا د روسي سفیر یو ورځ مخکې ورسره د لیدو پر مهال د دې تړون د څېړنې غوښتنه کړې. قاسم سولمل په دې اړه له نورو جزئیات سره.
د حکومت د اجرایی رئیس دویم مرستیال وای د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاري او د تړون لاسلیک دوه پاړې په کابل کې د روسیې د سفیر غوښتنه د وزیرانو شورا ته وړاندې کړې ده. په کابل کې د روسیې سفیر د یک شنبه پر ورځ محمد محقق سره د لیدو پر مهال هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت له روسیې سره د همکاري د تړون وړاندې سوې طرحه عملي کړي. شغلی محقق د دوشنبه پر ورځ لازدې لیدو سره مرکه کې په بیلابیلو برخو کې افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې وبللې. د ویل د نور هیوادونو په شان روسیې هم کولای سي له افغانستان سره د همکاري تړون لاسلیک کړي.
چنان که با دیگه کشورها پیمان همکاری داریم، روسیه هم میتونه درزی
لکه څنګه چې له نور هیوادونو سره د همکاري تړون لرو، روسیه هم په دې برخه کې کولای سي ځای ولري، ځکه چې په سیمه کې د تاوتریخوالي نوې څپې زموږ ټول ګاونډیان اندېښمن کړي دي. د پولیسو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د روسیه همکاري کولای سي ګټورې تمام سي.
همکاري روسیه بر افغانستان میتونه مفید بشه.
نوموړی ویل په سیمه کې د افراطیت او تروریستي فعالیتونو زیاتېدو د ټولو هیوادونو لپاره اندېښنې پیدا کړي او باید ټول هیوادونه ورسره ګډه مبارزه وکړي. د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکو د پام وړ بدلون کړی دی. روسانو څو ځله پر افغانستان د شوروي یرغل یوه تېروتنه بللې ده. روسیه دغه راز د طالبانو د رژیم تر ختمېدو وروسته په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو د حضور ملاتړ کړی دی. دغه هیواد د محل افغانستان د مخدره موادو د تولید او قاچاق څخه هم اندېښنه لري. افغان چارواکي ټینګار کوي چې له روسیې سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د تړون لاسلیک د افغانستان په سیاست کې د بدلون په معنا نه ده. د سیمه ایزو چارو کارپوهان هم له روسیې سره د افغانستان د همکارۍ تړون ګټور بولي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول تړونونه کولای سي په اوږد مهال کې د سیمې په کچه تفاهم رامنځته کړي.
دا قرارداد ډیر مهم دی، نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره مستقیمې ګټې لري، بلکې د دواړو خواو ژمنې په سیمه کې امنیت او د ګډو ګټو فضا رامنځته کوي.
د چارو پوهان وایي د افغانستان په وړاندې د پخواني شوروي اتحاد او د اوسنۍ روسیې دریځونه توپیر لري. دغه کارپوهان وایي افغانستان دا مهال د روسیې سیاسي او اقتصادي حضور ته اړتیا لري او نه باید چې اوسني فرصتونه له لاسه ورکړل سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور کورنی موضوعات هم لرو. خله هغه مخکې د پاکستان پوځي مقامات وایي په پیښور کې پر یو خوندزي د بریټ په تړاو یې د بریټ کونکو د یوې بلې ډلې مهم قومندان نیولای. دوی وایي نوموړي منلی چې له تیرو څو کلونو راهیسې له پاکستاني طالبانو سره اړیکې درلودې او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمې او همداراز د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور او نورو بیلابیلو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. زبیح الله شفق له پیښور راپور راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دوی په پیښور کې پر یو پوځي خوندزي د وسلوال بریټ د یوې ډلې مهم قومندان نیولی دی. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې آیس پی آر د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کړې اعلامیه کې ویلي چې ځواکونو د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په پیښور کې د ماشومانو پر ښوونځي د بریدګرو د یوې ډلې قومندان تاج محمد عرف الیاس رضوان نیولی دی. دوی وایي چې دې کس منلی چې له 2003 میلادي کال راهیسې له پاکستاني طالبانو سره اړیکې لرلې او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمې او همداراز د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې په تروریستي پیښو کې ککړ و. تاج محمد لار د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمه د باړې اوسیدونکو دی چې دا محل د پیښور په یو کلیواله سیمه کې له باړې څخه د بیځای شو خلکو په یو کیمپ کې اوسیده. پاکستانی طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي خونړی وسلوال بریدو کړ چې په نتیجه کې یو سل او څلور څلوېښت کسانو وژل شول چې ډېری زده کوونکي وو. د پاکستان پوز په داسې حال کې د پیښور پر خونځي د برید طرحه کوونکي د نیولو خبر ورکړی چې د پاکستاني پوز وایان جنرال اسم باجوا څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د پیښور پر خونځي وسلوال برید د پاکستاني طالبانو یو ویش کسیزې ډلې کړی و. د هغه په وینا چې تر دې دمه یې له دغو کسانو څخه 12 ژوندي نیولي او 9 نور وژلي دي چې په نیول شوو کې شپږ افغان دولت په افغانستان کې او شپږ نور په پاکستان کې نیول شوي دي. د باجو پوینا په بریټ کې خپل ټول کسان پاکستانیان دي او نیول شو کسانو منل دا چې دا بریټ د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله په امر شوو. بلخوا پاکستانی وسلوالو طالبانو په پیښور کې پر پوځي خونځي د وسلوال برید مسولیت په غاړه اخیستی او دای په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو غچ بللی و. دا یادونې ور ده چې د پاکستاني پوځ ویان په پیښور کې پر پوځي خونځي په تړاو په افغانستان کې د نیول شوو تروریستانو له امله د افغان دولت مننه کړې وه او همداراز ویلي و چې که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشته، خو دی هیله لري چې افغان دولت به نیول شوي ترهګر پاکستان ته وسپاري. له بلې خوا افغان دولت لا تر دې دمه په افغانستان کې د نیول شوو تروریستانو او پاکستان ته دغوی د سپارلو په اړه رسمن څه نه دي ویلي.
د سهار 8:15 د قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو له هغه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې وزارت د ستر درستیز او اپراسیون چارواکو د پسرلنیو حملو لپاره پلانونه جوړ کړي دي او د دې څانګو پوځیان دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړو کې ښکیل دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیره کمه ده. روسیا غواړي له افغانستان سره د همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. په افغانستان کې د روسیې سفیر د اجرایوي رئیس له دوهم مرستیال محمد محقق سره تر کتنې وروسته د یکشنبه په ورځ هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت به د همکاریو دا تړون چې روسیې وړاندیز کړی ومني. د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې د زیاتې واورې د ورېدو او ښویېدو له کبله دا لار د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. ایرانی او امریکایي چارواکي چې د تهران د اټومي لانجې په اړه په ژنیو کې خبرې کوي د ځینو پرمختګونو خبر ورکوي، خو دوی وایي چې د یوې وروستۍ معاملې لپاره چې د مارچ 1 ورته ټاکل شوی زیات کار لا هم په مخ کې پروت دی. یو جګپوړی امریکایي قومندان وایي عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د لویدیز ښارګوټي بغدادي د بیرته نیولو په مقصد حمله پیل کړي دي. یو امریکایي قضایي هیئت فلسطیني اداره د هغو حملو مسؤوله بللې چې په اسرائیلو کې اوسیدونکو امریکایان په کمرې یا ټپیان شوي دي. هیئت د فلسطین ازادي بخونکو سازمان پیلو او فلسطیني ادارې نه غوښتل چې له 213 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پیسې د پیښې قربانیانو ته تاوان ورکړي. او رویټر خبری آژانس وایي په افغانستان او پاکستان کې د دې آژانس مشره ماریا ګلوفنینا د 14 کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې مړه شوې ده. د ګلوفنینا د مړینې علت تر اوسه نه دی څرګند، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. اوس هم قدرمن اوریدونکو نوریاس نوری ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورسپانه امریکا د افغانستان په کندهار ولایت کې د پاتې کېدو په اړه غور کوي. تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي امریکایي چارواکي ډیر لیواله دي چې د افغانستان په ستراتیژیکي ولایت کندهار کې تر 2014 کال پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي، نه دا چې د روان کال تر پای په سیمه کې خپل لوی اډه کې کار پای ته ورسوي. د ورسپانه په وینا دا څرګندونه په ودی چارواکو د اکشن بي پورز وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي په دې اړه نهایي پریکړه نه ده شوې، خو امریکایي لوړ رتبه چارواکو ویلي د امریکا دفاع نوې وزیر اشتن کارتر خی په دې اړه پریکړه وکړه چې د کندهار په هوایي اډه کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان یوه مهمه برخه ده عملیات وغځوي. د ورځپاڼې په وینا د کندهار د اډې په سپارلو کې ځنډ به امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې مخته یوسي او هم په سیمه کې چې د طالبانو یو اصلي مرکز ګڼل کیږي د تروریزم په وړاندې جګړه کې د مشخصو اهدافو په نښه کولو ته دوام ورکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کمپل هغه خبره راخسته چې ویلي دي د غواړي چې د روان کال تر وروستیو پورې دې ته منتظر شي چې کله په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د ختمولو په اړه پریکړه وکړي. هغه ویلي په دې اړه د امریکا دفاع وزیر ته چې د اکشن بي پورز له کندهار څخه لیدنه وکړه په کندهار کې د عملیاتو د دوام لپاره یو لړ طرحې وړاندې کړي دي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه همدا مسله په یو مطلب کې څېړلې او د امریکا د نوي دفاع وزیر اشتن کارتر هغه څرګندونې راخستې چې کابل ته په لومړني سفر کې انکړې دي. ډیلی ټلګراف لیکي کارتر ویلي چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د پروسې په وروکولو غور کوي څو لڅ باندې ویلې چې جګړې ورسته افغان امنیتي ځواکونو ته د ښه انتقال مسأله یقیني کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه څرګندونې د هغو انتقادونو وروسته کېږي چې وایي امریکا له افغانستانه په وتلو سره کافي پیاوړي افغان ځواکونه له شا نه پرېږدي چې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په څرخلسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې کسانو یو زیارت نړولی او خلک یې ګواښلي دي چې ټلویزیونونه دې نه ګوري. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانگزی ازادۍ رادیو ته وویل چې د داعش کسان د څرخ په ولسوالۍ کې فعالیت کوي او ډېر امکانات ورسره دي. د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي ستانگزی سره په دې اړه مرکه کړې.
د تیر شمې په شپه د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ کې یو زیارت چې تقریبا 1200 کاله تاریخي قدامات لري او د خواجه علي رحمت الله علیه په نامه دا زیارت مسمی ده. نو دا د داعش د ډله لخوا سوځول شوی ده او همدارنګه بیا د خلکو په کورو ننوتی دي چې د خلکو کورو دننه کېدون د اجازې او هلته تلویزیونونه ټایپونه ټول مات کړي دي او خلک یې تهدید کړي ستاسو به منبات تلویزیون او څه به نه ګوري. تاسو مشر بغدادي ده او ملا عمر نه ده او اوس هم دا خلک د خپل د تبلیغ او د تجهیز لپاره عمل ده او عمل هم په ساحه کې حضور لري.
الله څنګه تاسو پوه شول چې دا خلک د اسلامي دولت د ډلې خلک دي؟
کوم یونیفورم سناری او همدارنګه خلک وایي چې دا دوی وایي بغدادي لپاره تبلیغ کوي. بغدادي وایي چې موږ تاسو رهبر ده او بل خبر دا ده چې تور بیرغ ورسره ده. داعش تور بیرغ حملوي ځان سره هر خواته ځي یونیفورم.
تاسو معلوماتو په اساس باندې د پوڅرخ کې د څومره کسان فعال دي شمیرې څومره ده؟ آیا د خپل هغه د سرخ سیمه ایز طالبانو چې په داعش وخت دي کا له بهر نه څوک راغلي یعنی د لوګر نه یعنی بهرنیان څوک دي؟
او دا زه د څو ورته مخکې او پنځلس کسیز ډله راغله چې په هغه کې پنځلس کسیز ډله خارجیان وو. اول ځل لپاره یو بیرغ هم د داعش ورسره وو. بیا په دغه کې وو تنه ښځینه وې هلته د طالبانو له غبرګون سره مخامخ شو او په دغه ټول افغانان پوهېږي چې نوي کسان نوي راغلي. هغه څوک دي چې د طالبانو له ډلې نه ډلې سره خپلو ډلو سره راضي شوي دي. نن د داعش بیرغ اخیستی پرون سپین بیرغ ورسره او نن تور بیرغ ورسره ده. یوه خبره ډېر د تشویش وړ دا ده چې تجهیزات ډېر ورسره د امکانات ډېر دي. نو دا د خپل د تبلیغ او د تجهیز په حالت کې دي. دا اوس عمل هم د سر خلاصوالی کې
او دولت یې په وړاندې کوم اقدام تر اوسه پورې نه ده کړی.
د لوګر امنیتي ارګانونه کوشش کوي چې عملا دا کار شو. اوس پرون یو عملیات رهبري شو طرحه شو او پرون د سر خلاصوالی عملیات شروع شول. نو د عملیاتو نتیجه ماته هم نه ده معلوم.
قدر منوریدونکو د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانگزی او چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په لوګر ولایت کې د څرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې د کسانو د فعالیت په اړه معلومات راکول او ویل چې دوی یو زیارت نړولی او خلک یې ګواښلي دي چې ټلویزیونونه دې نه ګوري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د مصر یوې محکمې پرون د اعلی عبدالفتاح په نوم فعال چې په 2011 میلادي کال کې د وخت د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد لاریونونه او مظاهرې تنظیم کړې وې په 15 کاله بند محکوم کړ. مصری محکمې ځینو نورو فعالانو ته هم په سولیزو لاریونونو او مظاهرو کې د ګډون له کبله د بند سزاوې ورکړي. په دې اړه تفصیل د فرانس پرس خبری آژانس د راپور په حواله جناقه الکوزی اوروي.
د مصر یوې محکمې اعلی عبدالفتاح چې د حسنی مبارک د رژیم د راپرځولو لپاره د مظاهره کوونکو یو پیژندل شوی مخکښ او فعال و په غیر قانوني ډول د اعتراضونو کولو په جرم د 15 کلونو بند په سزا محکوم کړ. قاضی نورو څلورشتو تنو ته د دریو او 15 کلونو ترمنځ د بند سزاګانې اعلان کړې. تورن کسان په فلزي پنجرو کې بند ول او د قاضي د حکم د اوریدو پر مهال د ملنډو په دود چکچکی وهلې. خو په محکمه کې د محکومینو کورنیو او خپلوانو د حکم پر ضد د اعتراض غږ پورته کړ او مرګ پر پوز شعارونه ورکړل. علا عبدالفتاح چې یو وخت د 2011 کال انقلاب مخکښه څیره وه په لومړي سر کې په 15 کاله بند محکوم شوی و خو محکمې په اړه بله محاکمه جوړه کړه. دا 2 کلن فعال د 2013 کال نومبر میاشت کې د مصر د پارلمان د ودانۍ بهر مظاهرې پر مهال نیول شوی و او تورن و چې د پولیسو له اجازې پرته مظاهرو کې ګډون کړی دی. درې نور تورن کسان محکمې ته نو حاضر شوي او په غیاب کې ورباندې حکم صادر شو او هر یو په درې کاله بند او 10,000 امریکایي ډالرو نغدي جریمې محکوم شول. د عبدالفتاح یوه خور هم د جلا اعتراضونو په جرم بندی ده. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د یکشنبې په ورځ ویلي و ټول هغه ځوانان به خوشې کړي چې په غلطۍ کې نیول شوي. د مصر د لیبرال ګوند مشر خالد داود د محکمې له حکم وروسته وویل دا د مصر لپاره چې دوه انقلابونه یې لیدلي د شرم ځای ده چې ځوانان د اعتراض په ګناه په زندانونو کې اچوي. د علا عبدالفتاح په ګډون یو شمیر محکوم شوو فعالانو د پوځ لخوا د محمد مرسی د لرې کولو ملاتړ کړی و، خو وروسته چې کله نوی حکومت د مظاهره کوونکو ټکولو ته ملا وتړله دوی مخالفت پیل کړ. د مصر په دې وروستیو مظاهرو او شخړو کې له زرو زیات کسان چې اکثر اسلام پالي و وژل شوي او دغه راز مخالفانو هم زیات شمیر پولیس او عسکر وژلي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې د سالنګ په لویه لار کې د زیاتو واورو د ورېدو له کبله د واورو د ښویېدو او برف کوچونو خبر واورېدم. دا شېبه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش په دې اړه د نور تفصیل لپاره راسره دی. حنایش صاحب، که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې سالنګ لاره دقیقا په کومو برخو کې بنده ده او دا به تر څه وخته بنده وي چې خلک بې ځایه سرګردانه نشي؟
همدا اوس چې تازه معلومات موږ سره شریک شوي ده، دا ښکاروي چې مکمل سالنګ بند دی. شمالي سایت کې هم او جنوبي ساعت هم بالکل بند دی، ځکه چې شپه جریان کې دوه او د نور فرکوچونه راغلی ده چې 12 برکوچ په شمالي سالنګ کې او په جنوبي سالنګ کې تازه شوی ده او مکمل د سالنګ کرولارې بند ده تر اوسه.
بله، د تلفاتو څه راپورونه شته یا د موټرو د چپه کېدو او اوښتو یا لندې کېدو؟
د دې په هکله مسؤلین وایي چې په دې خاطر چې مسافرین او خلکو چې سالنګ ته راځي هغوی مسؤلیت ولري، په دې خاطر دا سالنګ سرولارې بند شوې ده او د دې احتمال هم شته چې ډېره نور کوچونه راځي. په دې خاطر هم بالکل بند دی تر چهارشنبې ورځ، چې ناوخت دی تر چهارشنبې ورځ هم مسؤلین وایي چې په سالنګ کلورارې بند دي او مسافرین باید د ازادي راډیو له لارې نه باید اطلاع ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د کابل په شمال کې د ازادۍ رادیو خبریال احمد حنایش و چې د سالنګ د لارې د وضعیت په اړه معلومات راکول. هلته برف کوچونه راغلي، لارې بندې دي او چارواکو ویلي چې د چهارشنبې د ورځې تر پایه پورې به دا لاره بندوي. اوس هم د ژوند رنګونه
کاکانم دې څه ده؟
زما نوم حکمت الله ده.
څه کاروبار کوي؟
زه دلته امام یم، دغه منطقې ملا امام یم، پوه شوې؟ او دغلته دغه دوکانګای مې جوړ کړی ده. په دې دوکان کې لږ دا غریبي کوم، مخصوص شپې ورځې دې تېروي بس خلاص.
دا منطقه مو څه نومېږي؟ زه چې ګورم لږ پاس هم ده کنه، له ټیټو ساحونه لږ جګه ده.
دا منطقه د قلی محب منطقه نومېږي.
دلته څو کاله کېږي تاسو ژوند کوئ؟
دلته نو امکان لري چې لس کاله څه کم څه زیات دلته اوسېږي. موږ ژوند کوو.
څنګه دلته ژوند شرایط څنګه دا ساحل اوارز مکه لګ پورته ده؟ بیا څه رقم او بو او دا شین سره صحیح کې نه کونه دا شرایط درته مساعد دي؟
دا مشکل ستاره ده، د بو دي شین مشکل ډیر ده. پس زکه اوس موږ له یو بمبینا فزیکل وایزي کلم نور نه ورزو په کراچۍ کې په یو شي په بل شي کې لارم لري ده، دا سه تویګو بیا وبرولو. دا مشکل ستاره، مشکل دي ډیر ده. دی بو صحیح مرکزونه درته نسته چنده. یو دغه ته هوا سواد حیاتی مرکز ده، دا سواد حیاتی مرکز بازی خزو تا تعلیم و داشتان ورکوی
مختلف رواجونه پدې سوي دي چې څه د کوچانو رسم رواج هم د څه د پخواني